په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې دویم غړي کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 219 پروګرامونه تاندې هلې او پام کوه درورو خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی صادق سنجرانی د پاکستان د سینټ نوې چیرمن ټاکل شوې ده. پاکستان وایي له ایران سره باخ په منځي تجارت ته لا نور وده ورکوي او امریکا تور پورې کړی چې شامی حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی مشر او سمی مانډوی والا مرستیال مشر وټاکل شو. پیپلز ګوند تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان او بلوچستان صوبې څخه منتخب آزاد سینټرانو د چیرمن څوکۍ لپاره د صادق سنجرانی په نوم موافقه کړې وه. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو متفقه امیدوار راجا ظفر الحق ته ماتې ورکړه. د سینټ په پرونیو ټاکنو کې صادق سنجرانی 55 او راجا ظفر الحق سلویخ رای واخیستې. سنجرانی له بلوچستان صوبې څخه په آزاد حیثیت کې د سینټ غړی جوړ شوی دی. همدارنګه د سینټ د مرستیال مشر لپاره د متحده اپوزیشن او د پیپلز پارټۍ سلیم مانډوی والا بریالی شو. نوموړي ته 450 او د هغه په مقابله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان خان کاکړ تا 450 رای واچول شوې. عثمان خان کاکړ د مسلم لیگ نواز او د اتحادي ګوندونو متفقه امیدوار وو. پرون د سینټ د چیرمن او مرستیال چیرمن تر انتخاب مخکې د دغه ایوان 159 منتخب غړو د خپل څوکیو سوګند پورته کړو. د سینټ د دې غړو انتخاب د روانې میاشتې په درېیمه نیټه شوی و. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي هیواد به یې له ایران سره خپلمنځي تجارت سیوا کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ملاقات په وخت کړې دي. په دغه موقع خغری عباسی وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پورا من افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. بلخوا جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه آصف ته ویلي چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرو پر ضد همکاري پکار ده. جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال خواجه آصف ته وویل ایران او پاکستان دوست هیوادونه دي او شریک پوله لري. دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي او پر پوله د امنیت یقیني کولو لپاره ټینګه همکاري وکړي. جواد ظریف د دیرشتنی وفد ترڅنګ د اتوار د ورځې رئیس د پاکستان په درې ورځني سفر دی. په ایراني وفد کې سیاستوالان او سوداګران هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا احتساب ادارې فیصله کړې ده چې فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمې پولیو څنګه کې بعد ممکنه مالی درغلیو پلټنې کوي. د احتساب ادارې یا نیب د مطبوعاتو مشر میاوقار تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د فاټا پولیو څنګ په اړه ورته شکایتونه ورغلي وو.
نو هغه کې نه خبر پښتونخوا کاګنیزنس واخستو موسره کمپلینټ او پاغي باندې سی وشو. دوه میاشتو نه پس دا کمپلینټ او دا انکوایری تا لاړو او امید لرم کال نیم کې کفرس کو پدې کې صدا سی ایلیمنت شوی نو هغه عدالت ته ځي او بقاعده گرفتارې هم پکې.
بلخوا د فاټا سیکرټریټ صحت څنګه مشر ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته ویلي دوی بدې لړکې له احتساب عدالت سره مکمل تعاون کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وسلوالو طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د موبایل ټلیفوني کمپنۍ په فعالیت بندیز لګولې ده. د جرمني خبری ایجنسی د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د یو بیان خان زمان امرخیل له قوله لیکلي چې طالبان په 15 ولایتونو کې یا په مکمل تور یا په سو برخو کې د ماخام لښپګو بجو څخه مخابراتي سیستم غیر فعال کوي. ویل کېږي وسلوالو ډلې په دې ډول غواړي د افغان امنیت ځواکونو د شپې د عملیاتو په وخت د وسلوالو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدنو مخاوني سي. خاغلی امرخیل ویلي چې دا بندیز په کندوز، بغلان، غزنی، اورزګان او هلمند ولایتونو کې لګول شوې ده. دغه چارواکي دا هم ویلي چې طالبانو په یادو سیمو کې موبایل ټلیفوني کمپنۍ ته خبرداري ورکړې چې که په خپل خواخه خدمات بند نه کړي نو ټاورې یا ستنې به یې لنګې کړي. آی ډبلیو پی آر یا د جګړې او سولې د ریپورټونو ورکولو ادارې ویلي چې سلور معتبرې مخابراتي کمپنۍ لکه اتصالات، روشان، افغان بیسم او ام ټی ان دغه بندیز عملی کوي. امریکا وایي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. امریکا خبرداری ورکړی چې که شام ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظوري شوې دیرش ورځنۍ ډزبندۍ مبینه سرغړونو ته دوام ورکړ، نو واشنگټن په شام کې د کیمیایي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه ناوخته امنیت شورا ته وویل د شام لپاره دوه اونۍ وړاندې د دې شورا لخوا منظوره شوې ډزبندۍ ناکامه شوې ده او امریکا د نوې ډزبندۍ لپاره د یوې داسې موافقې وړاندیز کوي چې پکې د ترهګرۍ ضد هیڅ یوه کمزورې نقطه نشته او د ولسمشر بشار الاسد او نورو لپاره به یې سرغړونه ګرانه وي. نیکی هیلی په شام او اتحادیانو یې تور پورې کړ چې له کمزورو نقطو په ګټه پورته کولو یې له دمشق سره نږدې د غوطې ښار په ختیځ کې په لکونو بېګنا عام شامي خلک د لوګو او تندو سره مخ کړي دي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هیواد یې په هغه اقدام سخت غوسه دی چې د ده په وینا پکې داسې ښکاري روس په برتانیا کې خپل پخواني جاسوس سرګی سکریپل ته زهر ورکړی دی. ښاغلي ټیلرسن خبرداری ورکړی چې د دې اقدام په سر به ماسکو په یقیني ډول د اتحادیانو جوابي اقداماتو سره مخامخ شي. نوموړي پرون په یو بیان کې ویل واشنگټن د برتانیا په تحقیقاتو مکمل باور لري چې تر مخه یې تیره هفته رامنځته شوي د زهر استعمالولو دغه برید کې په ممکنه ډول روس لاس لري. له دې وړاندې پرون د برتانیا وزیر اعظم تیریسا مې هم وویل ډېر امکان دی چې روس د مارچ په څلورمه رامنځته شوې دغه پیښې تر شا لاس لري. په دې پیښه کې سرګي او د هغه لور په نازک حالات کې هسپتال ته رسول شوي وو. د خبرونو پای
مشال رادیو تاسو غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. له بلوچستان په آزاد حیثیت کې منتخب شوی سینیټر صادق سنجرانی پرون د پاکستان سینیټ د چیرمین په توګه وټاکل شو. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال خواجه آصف سره لیدلی. د چارو شتون کې وایي پاکستان غواړي له ایران سره د نږدې کېدو په ترڅ کې امریکا ته خپل سیمه ییز حیثیت او اهمیت وښيي.
امکانات شته چې لکه د جواد ظریف د راتلو نه دا فائده وشي چې لکه په امریکې باندې دوی خپل دباو سیوا کړي.
د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي د فاټا لپاره په پولیو ضد پروګرام کې د درغلیو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته په دغه لړ کې پلټنې پیل کړې دي.
مختلف پروجیکټس دی د هیلت دای کې پولیو هم یو پروجیکټ وو. نیب خیبر پختونخوا کاګنیزنس واخستو اوسره کمپلینټ وو.
او د دې ونې په تاندې هیلي خبرونه کې د افغانستان د سینټ دی وی غړي انارکلی هنریار خبرې اوري چې د افغان میرمنو ته د ورپېخو ستونزو په اړه کړې دي.
په افغانستان ډېرې ښځې د جګړې له کبله خپل سرپرست له لاسه ورکړی خو بیا هم د زیات او آزاد سره مخامخ کېږي.
پام کوه اونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ترازو د پاکستان سینټ د چیرمین څوکۍ لپاره په شو پرونیو ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند، تحریک انصاف، همدارز ام کیو ایم پاکستان او بلوچستان د آزاد منتخبو سینټرانو شریک کاندید صادق سنجرانی د مسلم لیگ نون ګوند کاندید راجا ظفر الحق ته ماته ورکړي. صادق سنجرانی د 55 سینټرانو او راجا ظفر الحق د شپږ سلویختو هغو رایه ترلاسه کړي. د سینټ د مرستیال چیرمین څوکۍ ته هم د اتحادي ګوندونو د امیدوار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان کاکړ په مقابل کې د پیپلز ګوند سلیم مانډوی والا بریالی شوی. مجید بابر د سینیټ لپاره ټاکل شوی نوی مشران را پیژني.
حلف اٹھاتا ہوں،
سچے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا.
پاکستان کا
دغه ګنا د پاکستان د سینټ د نوی منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی او ډیپټی چیئرمین سلیم مانډوی والا دی. کله چې تیر ماخام د منتخب کېدو نه پس صادق سنجرانی د سلیم مانډوی والا نه د خپل څوکۍ سوګند اخیستو. د سینټ اتم منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی د 1928 کال د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان د چاغیز لې په نوکونډي سیمه کې پیدا شوه. ابتدایي تعلیم یې هم د نوکونډي نه ترلاسه کړې. نور زده کړې او د ماسترۍ ډیګري د اسلام آباد یو پوهنتون نه ترلاسه کړې. د صادق سنجرانی پلار خان محمد آصف سنجرانی دا مهال د چاغیز دلی کونسل ممبر دی. یو ورور رازق سنجرانی په بلوچستان کې په سندک منصوبه کې ډایریکټر دی او بل ورور میر محمد سنجرانی د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی ثناء الله زهری مشاور پاتې شوی. صادق سنجرانی یو کاروباری شخصیت دی او د بلوچستان نه علاوه په دوبی کې یې هم کاروبار شته. هغه په 1998 کال کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رابطه کار پاتې شوی او بیا چې کله په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په مرکز کې په واک کې راغلو نو هغه د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کوارډینیټر وو. صادق سنجرانی د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف زرداری سره نږدې تعلقات لري او هم هغه د سینټ د چیرمین لپاره د سنجرانی نوم غوره کړی وو. د ډیپټي چیرمین په څوکۍ منتخب شوی سلیم مانډوی والا د 1968 کال د جنوري په 15 نیټه په کراچۍ کې پیدا شوی. دا هغه تعلق د یو لوی کاروباري کورنۍ سره دی. مانډوی والا د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د پاکستان د سرمایه کارۍ د بورډ مشر پاتې شوی. په 2012 کال کې هغه د سین صوبینا چې کله سینټر منتخب شو نو بیا د پیپلز ګوند په حکومت کې د خزانې وزیر مملکت وټاکلی شو. خو بیا د هغه وخت د وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ د مستعفی کېدو نه پس د خزانې وزیر وټاکلی شو. سلیم مانډوی والا د امریکا په ټیکساس ریاست کې د فورت ورث هوا بازه سکول نه فارغ شوی خو په پاکستان کې د سینما او جایدادونو کاروبار کوي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د یو دیرش کسیز پلاوی په ملتیا د محل د پاکستان په سفر دی. نوموړي 13 ورځې له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره ولیدل او د سوداګریزو معاملاتو ترڅنګ پر یو شمېر نورو مهمو سیمه ایزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړې. شنونکي وایي پاکستان له ایران سره د خبرو کولو په ترڅ کې غواړي امریکا ته خپل سیمه ایز حیثیت او اهمیت لا هم په ډاګه کړي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د خاغلی ظریف دا درې ورځنۍ دوره په داسې حال کې کیږي چې امریکا او ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان تعلقات د کړکېچ سره مخ دي. خو یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان ایران سره دا ډول تګراتګ په امریکا د فشار لپاره د یوې پلمې په توګه کاروي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ستراتیژیک انسټیټیوټ مطالعاتي مرکز څېړنکار معراج الحمید ناصری د خاغلی ظریف د دې سفر په اړه وویل چې ظاهرا دا سفر د تجارتي مقاصدو لپاره دی. خو زیاتوي
پاکستان باندې دباؤ مخ کے ہم زیات ہو اس پہ ہم زیات تھے چې د ایران سره دوی تجارتی خبریں وہ نکڑی او اب عملی شکل ولا ور نکڑی. خو بیا هم کوم د ټرمپ د نوی پالیسۍ نه باید د پاکستان کم جواب دغه ته وګورو نو کېدې شي امکانات شته چې لکه د جواد ظریف د راتلوز نه دا فائدہ وشي چې لکه په امریکې باندې دوی خپل دباؤ سیوا کی او د امریکې نه چې کوم د دوی
بلخوا د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر د خاغلی ناصری خبرو سره متفق نخکاری او زیاتوی چې د دې دورې نه سرګندېږي چې د پاکستان مقتدر قوتونو خپل جغرافیایي حقیقتونه منلې دي او غواړي چې ګاونډیانو سره ډومبه تجارت او بیا نورې معاملې حل کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې حنا ربانی کر زیاته کړه
زه دې خبرې سره په مکمله توګه اتفاق نه کوم. دا ویل چې موږ ایران سره که تعلقات زیاتوونو دا ځکه چې امریکا ته وشایو او یا په هغوی فشار واچوو دا پخوانی خبرې دي او هم د دې سوچ له وجې زموږ امریکا سره هم تعلقات خراب دي او په سیمه کې هم. دا سوچ په اصل کې د خپل جغرافیایي اهمیت نه انکار کول دي او دا تګلاره موږ د څو لسیزو پورې پر مخ وړې ده.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې د جواد ظریف او خواجه آصف ترمنځ ملاقات کې موجوده دواړخې د تجارت د 1.5 ارب ډالرو نه 5 ارب ډالرو ته رسولو او د سیمه ایزه او نړیوالو معاملاتو ترڅنګ د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد ګډو هڅو باندې اتفاق وشو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي د فاټا سیکرټریټ د صحت څانګې د پولیو ضد پروګرام تحقیقات یې پیل کړی دی. د یادې ادارې په خبره دا پریکړه د پولیو ضد پروګرام په اړه د شکایتونو ترلاسه کولو وروسته کړې. بیا هم د مجید بابر رپورټ.
د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې د تیر جمعې په ورځ د یادې ادارې د ډایرکټر فرمان الله جان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د فاټا سیکرټریټ د صحت د ادارې د پولیو په څانګه کې د مالی درغلو پر ضد یې پلټنو کولو پریکړه کړې ده. تیر ماښام د یادې ادارې د مطبوعاتو د څانګې ډیپټي ډایرکټر میا وقار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تحقیقاتو په اړه وویل
کمپلینٹس ہوں مختلف پروجیکٹس دی ہیلپ نوئی کی پولیو ہوم یو پروجیکٹ تو نوئی کی نیب خیبر پختونخوا کاگنیزنس واخس تو موسرا کمپلینٹ تو پاگی بانی سی وی وشوا دو میشتو نفس دا کم کمپلینٹ تو دا انکواری تا لارو او امید لرمز کال نیم کے کفرس کو پدے کی صدا سی ایلیمنٹ سوی نو اغا عدالت تزی او بقیدہ گرفتار ایمون پکی.
بلخوا پا فاٹا سیکٹریٹ کی دا صحت دا ادارے ڈائریکٹر جرنل ڈاکٹر جواد حبیب خان مشال ریڈیو تا وویل چی دوی با پدے پلٹنو کی دا احتساب ادارے سر پورا پورا مرسته کوي. دا ڈاکٹر حبیب نمو پختل چی دا پلٹنی پا مشخص توگا دا سپاڑ دی نو اغا وویل
موتا خویلا ڈیٹیل لزی را دی خود سم چی مونگو واس وار دل نو اغا پرابلی سا چلتا سا دا پولیو سا پی سی ون زو دا 2012 13 او 13 14 او داغه څه ده په نظر د دې کار دی ای کی بس د سیو د شوی یا به پای کې څه پورا کار نه شي تاسو افیشلی لاس نه د انفورمیشن نه ځنه خبر چې دا څه دغه واقع دغه کیس واره کې.
ډاکټر جواد حبیب خان وایي چې دا ډومبه زل لیټ په فاټا سیکټریټ کې د صحت د سانګي پر ضد پلټنی کیږي. خو زیاتوي چې د احتساب ادارې سره به هر ډول مرستي کوي چې دغه پلټنی منطقي انجام ته ورسی او ځموارو ته سزا ملو شي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د قبایلی زده کوونکو یو سازمان پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی لپاره د ایټا په نوم ازموینې بیرته بحالو په کالجونو پوهنتونونو کې د داخلي چارې اسانه کړي. د زده کوونکو په خپلو خبرو کې په قبایلی سیمو کې د روغتیا د ناکافي اسانتیاو مسأله هم راپورته کړه. منور شاه تفصیل راکوي.
د قبایلی زده کوونکو ټوله د فاټا سټوډنټ فیډریشن پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د تعلیمي یافته ځوانانو لپاره د ایټا ټیسټ نظام بیا بحال کړي او د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د زر تر زره د روغتیايي سټاف د کمی ستونزه هواره کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر عیسی خان اورگزی وویل
موږ ټول ناول خو د ایټا ټیسټ کوم پاډ سیکرټریټ والا ختم کړي هغه والا سره مو په هیل کې کوم سره هغه والا سره ایټا ټیسټ ټول کې پکې والا وشول هغه سره پیسې شته پاډ سیکرټریټ والا وایي سره مو سره پیسې نشته د ایجوکیشن ډایریکټر وایي سره موږ پیسې هغه ته لیټر کړی گورنر ته گورنر وایي چې موږ سره پیسې نشته نو موږ وایي سره پټه خو داسې حالات هلته نه سکول شته نه کالج شته یونیورسٹیز کوم سیټونه وي هغه حکومت نه ورکي.
د یاد تنظیم جنرل سیکرټر سید الله قبایلی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سږکال په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو د ځوانانو مختص سیټونه ضایع شوي دي
او دا بل ریزرو سیټونه د مختلف علاقام زموږ یونیورسٹی ته تللو نفاټس نیفیډیشن د فاټا سیکرټری د افسرانو د هغوی لیټری تاخیر سره وکړي الته په یونیورسٹی کې میټرم ایگزام سٹارټ وینه د تقریبا 50-60-70 طلبه وو چې د هغوی کیریری تباہ کو د هغوی وخت یې ضایع کړلو.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو بل غړي جاوید مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د روغتیا عمله خپل حاضری نه یقیني کوي او روغتونونه خالی پراته دي. د وویل په کار د فاټا سیکرټری د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د عملې کمی پوره کړي او اغلته کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي.
ټول ټیکنیشنز دي او په ټول فاټا کې یو سینیئر ګاینیکولوژیست ډاکټر نشته هلته کې یو سینیئر داسې ټرشری کیر هسپتال نشته چلته کې موږ علاج ورکړو په خبر ترازو.
په خبري غونډه کې د غزده کوونکو دړکه ورکړه چې که غوښتنې یې پوره نشي نو دوی به بیا د احتجاج لاره خپل کړي.
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي. دوی پر مختللی وی نټولنا پر مخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د تیرې جمعې په ورځ یو کس نیولی چې غوښتل یې خپله لور او درې نورې ماشومې نجونې خرڅې کړي. د پولیسو په خبره په دغه تورې 15 کسان نیولي دي او د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د مجید بابر رپورټ.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو چارواکي وایي چې په سیمه کې یو داسې ډله نیولې چې کم عمره جینکه یې خرڅولې. د پهاړی پورا تانی ایس ایچ او شاه جهان تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډله یې د تیر جمعې په ورځ نیولې ده او زیاتوي. موږ ته د تیرې جمعې په شپه اطلاع ملاو سوه چې له بنو یو کس راغلی دی او له ځانه سره یې څلور نابالغ نجونه د خرڅولو په نیت راوړي دي. نو بیا موږ چاپه ووهله او هغه لور جنکی او 15 کسان مو له یو کور گرفتار کړل. د شاه جهان په خبره نیولې شوی کس په ابتدایي پلټونو کې داوا کړی و چې سلور واړه د هغه خپل لونه دي. خو د ګل په ورځ په عدالت کې د بیان ورکولو پر مهال ثابت شو چې په دغه کې یو د نیول شوی کس لور و او نورې د بل چا لونه وي.
عدالت
مو وړاندې کړل او د یو سلو څلور شپېته د فعلان دی بیان ورکو. عدالت دغه نجونه خپل مور پلار ته حواله کړي. په دغه کې یو د ملزم سادولال لور و او نورې د بل چا لونه وي.
شاه جهان وایي چې دغه کې د یوې چې عمر یې 14 کال وو سودا په 2,00,000 او د بلې چې عمر یې 14 کال وو په 2,13,000 شوی و. د ده په خبره عدالت ته د وینا پر مهال د جینکو مور پلار ویلي دي چې هغوی غریب خلک دي او ملزم سادولا د هغوی لونه په خپل کور کې د نوکرۍ ورکولو په نیت د دوی نه راوستي وي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د مردان د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د کاټلنګ تحصیل د میاسا او بایزو خرکی کلو ترڅنګ د ضلع په یو شمېر نورو سیمو کې د لشمینیا یا سالدانې ناروغي خپره شوې ده. خو دا چارواکي زیاتوي چې له یادې ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او درملنې چارې پیل کړي دي. د چارواکو په خبره د تېرې جمعې ورځې پورې د سیمې 238 کسان له لشمینیا څخه اغېزمن شوي وو. منور شاه تفصیل راکوي.
د مردان د کاټلنګ تحصیل د یو شمېر کلو او پولیس وایي چې په سیمه کې یې د لشمینیا او یا سالدانې ناروغي خوره شوې چې تر اوسه یې په لسګونو کسان متاثره کړي دي. د مردان د بابوزو سیمې فضل مجید وایي چې د ناروغۍ تر ټولو زیاتې ښځې او جنکۍ متاثره کړي دي. د بابوزو سره نږدې د میا عیسی کلی حضرت محمد وای چې دا ناروغي هر کال د ګرمیانو په موسم کې راځي او زیاتوي چې دغه ناروغي ورلا یو رشتہ دار هم متاثره کړی دی.
داسې ډېر کسان دي چې چېرې څه زنانه هم چې چېرې وې دلته کښې خو مخکې یو زمونږ د ماما زوی دی او هغه پرې پوزه باندې چې چېرې وو دا یو زنانه وه هغې له دا لاس چې چېرې خو هغې هغه لاس هم څه اوبه مو په کول بیماري خو مخکې ډېره او اوس تاسې لکه کمه شوې ده.
د یادې سیمې د یو بل کلي بایزو خرکۍ ناظم افتخار مشواني وایي چې څو میاشتې مخکې د مردان د ډپټي کمشنر په هدایاتو یې په کلي کې د ماشو ضد سپرے کړې وه نو ځکه په کلي کې یې دومره خلک نه دي اغېزمن کړي خو د ده په خبره اوس هم یو شمېر خلک د دې ناروغۍ سره مخ دي.
15-20 کیسونه به داسې وخت په وخت ما د نظره تېر شوي دي د دې به میاشت یو نیمه دوه درې میاشتې به ما زمانه کې یو خو دلته اوبه صفا نه دي د چینو اوبه دي دي او ماحول هم ډېره صحیح نه ده خواته ګیر چاپېره په علاقه کې کرش مشینان دي د نن نه شپږ اته میاشتې مخکې مونږ ته د ډي سي طرف نه حکم شوی چې تاسو د خپل هر یو ویلج کونسل کې سپرے وکړئ جی د ماشو خلاف چې څومره درې کې د ماشو مختلف ماشو کې د هغې سپرېګانې مونږ برې خپلو کلو کې بالکل کړي دي.
د مردان د صحت څانګې مشر ډاکټر فضل خالق وایي چې په یادو کلو کې یې د میډیکل کیمپونو ترڅنګ د ماشو دوایانې هم سپرې کړي او اوس یې د اګاهۍ مهم پیل کړی دی.
چونکې دا کیسونه راغله نو اوس د دې نه زیات دغه سره فوکس په دغه باندې دی چې دا به زمونږ درې دغه پریونشن هغه سره اګاهۍ ډېر زیاته ضروري ده او پلس چې کوم دی تورټ چې کوم دی هغه ټریټمنټ سره.
د ډاکټر فضل خالق په خبره تر دا مهال د یادې ناروغۍ نه 238 کسان اغېزمن شوي دي چې زیاتره پکې ښځې او جنکۍ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د بې پولې خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاکستان په سند صوبه کې له خبریالانو سره پر روان سلوک اندېښنې ښودلې دي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په یاد صوبه کې امنیتي ادارې هغه خبریالان خپل کار ته نه پرېږدي چې پر حساسو موضوعاتو رپورټونه جوړوي. د ادارې په ځانګړې توګه د دوو بندي شوو خبریالانو یادونه کړې او له حکومت یې غوښتي چې هغوی خوشي کړي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوټ بارډرز په یوه خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دې هغه خبریالان خوشی کړي چې د روسیو کې د سین پولیسو نیولې دي. د ادارې د مارچ په 12 په خبرې کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کوشش ورځپاڼې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیتو لومړی په زور غیب کړل شوي وو خو اوس پولیسو منلې چې دغه کسان دوی سره دي. د خبریالانو د دفاع لپاره کارکوونکي د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې همداراز ویلي چې د سند صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرۍ او د هند جاسوسي ادارې را سره د تړاو تورونه لګولې دي. هغه د سند په ټنډه باګو سیمه کې خبریالي کوله او د فروری په 15 تاریخ وسلوالو تښتولی وو خو د مارچ په 2 نیټه پولیسو اعتراف وکړ چې جرار د دوی سره په ولکه کې دی. دوهم خبریال چې پولیسو نیولی دی کامران صحیتو دی. صحیتو د بول ټلویزیون ترڅنګ د سند ایکسپرس ورځپاڼې سره هم کار کوي. پر هغه د غلا درانه تورونه لګول شوي دي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې د دې خبر پاڼې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. صحیتو د فروری په 6 وسلوالو بیولی وو. پولیسو په تکراری توګه د هغه نیول ردول خو د فروری په 28 د نوموړي پلار حیدرآباد عدالت کې درخواست جمع کړ. یو قاضي یا جج حکم وکړ چې پولیس دې په 3 ورځو کې کامران صحیتو پیدا کړي. همداسې وشول. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې په وینا د صحیتو خبریالان ملګري وایي چې هغه یو مسلکي صحفي دی خو بیا هم پولیسو پر هغه د غلا تور پورې کړی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې د ایشیا څانګې مشر ډینیل باسترډ په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د یادو خبریالانو نیول د پاکستان په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د صحافیانو د پراخه ځورونې برخه ده. هغه پر حکومت غږ کړی چې د تحقیقاتو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ او دا کسان خوشی کړي. د یاد ادارې تر مخه تیر کال د اګست په میاشت کې د سند ایکسپرس ورځپاڼې یو بل خبریال غلام رسول برفت له دې عمله غیب کړل شوی وو چې د سند صوبې د بیلتون پالو پر تحریکونو یې راپور نه جوړول. تر دې 4 ورځې وروسته د جامشورو پریس کلب مشر بدال نوهانی هم مخپټو وسلوالو بیولی وو. د دوی د کورنۍ د غړو مظاهرو سربیره هم تر اوسه چارواکو د هغوی د غیبېدو په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال تر سنگو سے دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو په پیښور کې د سهار لسنیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی چیرمین او سمی مانډوی والا ډیپټی چیرمین وټاکل شو. صادق سنجرانی د پیپلز ګوند تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان او له بلوچستان صوبې څخه منتخب و آزادو سینټرانو متفقه امیدوار و. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو متفقه امیدوار راجا ظفر الحق ته ماتې ورکړه. دا راز د سینټ د مرستیال مشر لپاره د متحده اپوزیشن او د پیپلز پارټۍ سلیم مانډوی والا بریالی شو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي هیواد به یې له ایران سره خپل منځي تجارت سیوا کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ملاقات په وخت کړي. په دغه موقع ښاغلي عباسی وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پرامن افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. د خیبر پختونخوا احتساب ادارې فیصله کړې ده چې فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمې پولیو څانګه کې به د ممکنه مالی درغلیو پلټنې کوي. د احتساب اداره وایي د فاټا پولیو څانګې په اړه ورته شکایتونه ورغلي وو. بلخوا فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمه وایي له نیب سره به هر ډول تعاون کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د موبایل ټلیفوني کمپنیو په فعالیت بندیز لګولې. د جرمني خبری ایجنسی د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت یو ویان په حواله لیکي چې طالبان په 15 ولایتونو کې یا په مکمل تور او یا په سو برخو کې د ماخام لشپګو بجو څخه مخابراتي سیستم غیر فعال کوي. امریکا خبرداري ورکړې ک شامی حکومت ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منزور شوې د فرزنې دزبندۍ مبینه سرغړونو ته دوام ورکړ. نو واشنگتن په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني زیاتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هیواد یې په هغه اقدام سخت غوسه دی چې د په وینا په کې داسې ښکاري روس په برتانیا کې خپل پخواني جاسوسي سرګي سکریپرل ته زهر ورکړی دی.
اردن کو د فرونه په پاتې برخه کې به تاسو دوا 19 پروګرامونه ووري تاندې هلی او پام کوا. اول درته تاندې هلی خبرونه وړاندې کوو چې فرخندی اسد جوړ کړی دی.
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغان سنیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
افغانستان دینی اکثریت یعنی ډیر خزه د کور سرپرستی د کورنۍ سرپرستی باید خپل سودا خپل واخلي بازار ته خار ته خپل لاشي د کور نارینه نه لري یعنی د جګړې د قبل خپل سرپرست له لاس اور کړي خو بیا هم د زیات آزاد سره مخامخ کیږي.
انارکلی د غاښونو ډاکټره یعنی ډینټیسټ ده. د هغې پلار د خوست او مور یې د پکتیا سره تعلق لري. هغه د افغانستان د خپلواک بشري کمیشن یعنی افغان انډیپندنت هیومن رایټس کمیشن غړي هم پاتې شوې ده. د سینټ د غړي جوړېدو په اړه انارکلی وایي
ما هغه وخت کې زه کاندید شوم شپارسم دوره د ولسی جرګې مجلس ته خو متاسفانه هغه تعداد رایې مې ترلاسه نه کړې چې ولسی جرګې مجلس ته راشم. بیا هغې نه وروسته زه د افغان ولسمشر لخوا سینک ته انتصابي سناتوره شم او تقریبا سږ کال شپږم کال ده چې د سینټ یا د افغانستان د مشرانو جرګې غړی یم او په دې مدت کې چې زه سینټ کې یم زه تقریبا څلور کاله مې اقتصادي چارو کمیسیون کې کار کوم. یو کال مې د هغه کمیسیون رئیس پاتې شوم یعنی د هغه کمیسیون مشروم او اوس زه د نړیوالو چارو کمیسیون غړی یم دوه کاله کېږي او په دغه کمیسیون کې کار کوم.
انارکلی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په اړه وایي په ټولنه کې یو څه بدلون راغلی خو ښځې او نجونې لا هم د تعلیم او کار په لار کې ډېر مشکلات لري.
از زه فکر کوم په افغانستان کې هر سنه هر څه سهولت ته ضرورت ده. یعنی په افغانستان کې په مختلف عرصو کې په تیرو 15 کلونو کې ډېر پرمختګ هم کړی په مختلف فارسون کې څه د بشري حقوقو دي، اقتصادي دي، فرهنګي دي، اجتماعي دي، پرمختګ درلود، لیکن خواته استونز هم پاتې دي چې یو دلیل عامل ناامنی په افغانستان کې ده. زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو وضعیت توپیر کړی ده. یعنی که موږ 15 کاله مخکې ته فکر وکړو، هغه وخت یعنی هغه ناوړه چلند یا تاوتریخواله چې د ښځو په وړاندې و، هر څوک په دې آن باندې و، یعنی ځینې زموږ هیوادوال په دې آن باندې و چې دغه د ښځې حق ده، لیکن در حال چې د هغې حق هلته نقصېده او ځینې مسایل ته یعنی د ښځو حضور په عالي مقاماتو کې، یعنی یو دوره خو په افغانستان کې بالکل د ښځو لپاره توره دوره وه چې هغه د طالبانو دوره وه چې ښځې نه شو کولی کار وکړي، درس ووایي. یوازې هغه ښځې هم د مجبوریت نه، هغې ته ډېر ضرورت کېده چې سی کار کوونکی څه ډاکټران دي، څه نرسان دي، او نور هغه ښځې چې په هاسپیټل یا شفاخانه کې کار کاوه، کلینیکونو کې کار کاوه، د ښځو لپاره هغوی ته د دې په خاطر اجازه وه چې ډېر ضرورت وه، لیکن خواته یې تعلیم نه و، د ښځو لپاره کار نه و، یعنی ډېره بده دوره وه.
دا چې آیا اوس د افغانستان د مشرانو په جرګه یا سینټ او اولسی جرګه او نورو حکومتي ادارو کې د ښځو شمیره زیاته شوې ده که څنګه؟
په دې کې په افغانستان په کابینه کې د ښځو حضور، یعنی مونږ څلور ښځې په کابینه کې درلود، خو اوس بیا هم دوه ښځې په کابینه کې لرو. په لوړو پوستونو کې همداسې په اساسي قانون کې ښځو ته هغه حقونه په پارلمان کې ورکړ شول چې په ولسي جرګې مجلس کې 25% باید ښځې وي، او هر ولایت نه یوه وکیل ښځه، یعنی د هر ولایت د نفوس په تناسب کې، د هر ولایت نفوس ډېر د ښځې هم دي، مثلا د کابل ولایت نه ښځې راځي په مکمل 3 وکیلانو کې. همداسې په نورو ځینې ولایت دي چې یو ښځه یو نارینه وکیل لري، خو دا زموږ په قانون کې، هغه همداسې په مشرانو جرګه کې هغه انتصابي سناتوران چې ولسمشر لخوا ټاکل کېږي، په هغې کې 24 کسه دي چې 50% د ښځې ناراضي، چې اوس مو په سنت کې یا مشرانو جرګه کې مونږ 22 ښځې لرو، په دې کې 13 انتصابي دي او 3 انتخابي سناتوران دي. همداسې په مدني ټولنه کې د ښځو حضور او فعالیت او فعالېدل، او همداسې په تعلیم بخش کې، یعنی ځینې هغه ساحې په افغانستان کې وي چې اصلا هلته خلک په دې فکر باندې نه و چې باید دوی نجونې درس وایي، لیکن نن دغه ذهنیت ایجاد شوی ده چې هغوی خپل نجونې ته اجازه ورکوي، حتی غوښتنې لري چې د هغوی په سیمه کې د نجونې ښوونځی خلاص شي. خو متاسفانه بیا هم د افغانستان دښمنان دي، او زموږ ځینې ښوونځي اوس هم په اور کې سوځي، یعنی اور واچوي په هر کال کې موږ ځینې داسې پیښ لري. خو په هر صورت په کل کې زه فکر کوم چې د ښځې حقونو کې تغییرات راغلي دي.
د انارکلی د مو پختل افغان حکومت او د افغان پارلمان خزینه غړي آیا په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه کوي؟
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي چې یو ډېره مهمه مسله ده، مخکې د دې نه ما وویل چې څوک نه پوهېږي چې کوم مسایل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي دي، او ښځه یعنی دادخواهي نه کوله، خپل حق ته مراجعه نه کوله، یعنی هغه ادارات یا هغه ارګانونه چې د هغوی حقونو ته رسیدګي کوي. اوس دغه ذهنیت سازي شوی ده، عامه پوهاوی ډېر شوی ده، او د دې بخش کې چې د ښځو د حقونو لپاره رسیدګي وشي، د ځانګړی څارنوالي یعنی ایجاد شوی ده، د لوی څارنوالي په چوکاټ کې چې په مختلفو ولایاتو کې موجوده، او ښځې کولی شي په ډېر آرامي سره ښځې څارنوال ته راشي، خپل مشکل ووایي. همداسې د بشري حقونو دفترونه په مختلفو ولایاتو کې، د ښځو چارو وزارت، د ښځو چارو وزارت دفترونه په مختلفو ولایت، دا هغه پرمختګ ته زه فکر کوم چې موږ لرو، لیکن دا چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی نه ده، یا دا چې زه فکر نه کوم چې ډېر شوی وي، موجود ده، لیکن د کموالي لپاره مونږ به ډیر مدت ته ضرورت ولرو تر څو کم شي، لیکن دا چې اوس دغه پیښې ته رسیدګي کیږي او قانون لرو په دې بخش کې، دا په خپل یو پرمختګ ده.
انارکلی وای اوس خلک خاص کر خزی پر دې په هدي چې پر خپل ځان ته تشدد د مخنیوي او انصاف لپاره څه کوي او څنګه با خپل غږ پورته کوي، خو لا هم په ځینو ادارو کې د کرپشن او د ښکار نه کولو له وجې خزی په انصاف حاصلولو کې مشکلات لري.
په دې کې طبعا اوس خزی په مختلفو ولایاتو کې مراجع عدالت ترازی او خپل حق خوښتنه کوي، لیکن زه په دې فکریم چې کله چې مونږ وایو چې اداري فساد موجود ده، تبعیض جنسي تبعیضونه موجود دي، یعنی ټول دمدغه افغانان او د دې هیواد یو د دې په خاطر په ځینې ولایاتو کې، یعنی په دې کې هم د سترې محکمې د لوی څارنوالي په چوغه کې بخښونو کې ډېر اصلاحات راغلي دي، د دې په خاطر چې اداري فساد له منځه لاړ شي. خو بیا هم ځینې مسایل چې د ښځو هغه ښځې چې ستونزې لري، مشکل لري، مراجعه کوي او اداري فساد د دوی معنی کیږي، یعنی دوی نشي کولای خپل حق ته ورسیږي، په ځینې ولایاتو کې دغه مسایل موجود دي، دین سترګې نشو پټولای. خو په د دې په خاطر چې یعنی په دې بخښونو کې اصلاحات هم راغلي دي، دا هم په خپل یو ستونزه ده. بل ستونزه ځینې ښځې د کورنۍ لخوا ملاتړ نه کیږي، کله چې ستونزې لري او یو ښځه په هر حالت کې، خاصتا په زمون په افغانستان کې، باید کورنۍ ملاتړ ولري، خصوصا کله چې ستونزه لري، که د خپل میړه په کور کې مشکل لري باید ملاتړ ولري تر څو دا مراجعه وکړي، قانوني عدالت ته مراجعه وکړي. خو متاسفانه دا هم یو ستونزه د ښځو په وړاندې ده. خو د تاوتریخوالي عامل د ښځو په وړاندې ناوړه دودونه، رسم رواجونه دي، د ښځو د فقر ده، بیچارګي ده، همداسې نور ډېر ځینې داسې واړه عوامل دي، غټ عامل دا ده. خو په هر صورت بیا هم مونږ ځینې داسې ډېر لوی لوی پیښې درلود په افغانستان کې چې د هغوی په مقابل کې ډېر عادلانه تصمیم نیول شوی ده او د دې عاملین مجازات شوي او د دوی د محکمې جلسه علني اعلان شوی ده. دا په خپله یو پرمختګ ده. خو بیا هم د افغانستان حکومت او مونږ ټول په دې کوشش باندې وو چې په هغه ولایتونو کې چې ښځې د زورواکانو د هغه لاندې، یعنې ځینې ولایاتو کې داسې زورواکان دي چې معنی کیږي چې دوی خپل حقونو ته ورسیږي، یا د اداري فساد ده یا نور مسایل دي، چې دا هم آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
انارکلی دا هم وایي ښځې او نجونې اوس د افغانستان په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د پخوانه زیاتې دي، خو لا هم د دوی د کار په ځایونو کې د زور زیاتیو او د خلکو د ناسمو رویو نه تیریږي، چې یوازې په تعلیم او پوهې سره د داسې مسلو ختمېدل ممکن دي.
طبعا دا یو ډېره مهمه او اساسه مسله د افغاني ښځو لپاره ده. سیکشوال هراسمنت یا جنسي اذیت او آزار چې د کار په محیط کې په ټولنه کېږي، د افغانستان ولسمشر تقریبا یو کال کېږي یا یو کال نه به ډېر وشي چې هغوی په دې حق له یو فرمان ورک چې ښځې په خپل اداراتو کې حتی د وزیر لخوا داسې اذیت کېږي یا ځورول کېږي، هغه وزیر هم باید د دې وظیفه باید ماتل شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په دا کې ډېر اساسه مسله ده. یو دا چې ځینې ښځې که داسې مسایل سره مخامخ کېږي، په هغه وخت کې دا خپل سره ثبوت یا سند نه لري. کله چې ثبوت او اساس سند ولري، طبعا قانون، کله چې قانون ته مراجعه وي، قانون اسبا ثبوت غواړي، سند غواړي، مدارک غواړي چې دا وړاندې کی د هغې په مقابل کې عامل مجازات شي. دا په خپله یو لویه مسله. بل مسله ده چې ځینې ښځې دومره د رسمونو رواجونو د تاثیر لاندې دي چې ځینې داسې مسایل که سند او مور سره دي نه غواړي چې افشا کړي، یا د کورنۍ لخوا د فشار لاندې په راتلونکي کې به راشي په دې فکر باندې دي، یعنی د دوی د ځینې ممانعتونه د دوی د کار په هغه کې ایجاد شي. خو په هر صورت مونږ په کاری محیط کې سالم محیط هم لرو. اوس چې په افغانستان کې ځینې اکثریت ښځې کار کوي، داسې نه دي چې ټوله سیمه داسې ټول ساحې داسې ساحې دي چې ښځې اذیت او آزار سره مخامخ دي. داسې ساحې دي چې ډېر ښه حقونو ته رسېدل دي، هېڅ مشکل نه لري. خو بیا هم دغه پېښې چې شکایتونه رسېدلي دي او دغه مسایل موجود دي، په دې کې هم د افغانستان حکومت ډېر جدي تعهد لري او جدی تعهد لري چې تر څو د دوی په مقابل کې حکم فرمان موجود ده او مونږ یو قانون هم تصویب کړ چې د دې د قانون د تطبیقولو لپاره هم مونږ غواړو چې په جدي توګه تطبیق شي. خو بیا هم دا ستونزه په افغانستان یو هیواد ده چې څلوېښت کاله جګړې تېرې کړې دي او اوس هم سراسري سوله نشته، امنیت نشته او د جنګ قرباني ده، د تروریزم قرباني ده. خو بیا هم په ټولنه کې هم متاسفانه دا وضعیت بازارونه موجود دي. مثلا په خار بازار کې کله چې ښځه وزي، افغانستان ځینې اکثریت یعنی ډېرې ښځې د کور سرپرست دي، د کورنۍ سرپرست دي، باید خپل سودا په خپله واخلي، بازار ته خار ته په خپله لاړ شي، د کور نارینه نه لري، یعنی د جګړې د کبله خپل سرپرست له لاسه ورکړی. خو بیا هم د اذیت او آزار سره مخامخ کېږي په خار کې، په بازار کې، او دا مسایل موجود دي. خو زه فکر کوم چې د قانون تطبیق یو مسله ده، عامل باید تطبیق شي چې عاملین مجازات شي چې راتلونکي خلک دغه کارونه کوي، او نور عامه پوهاوي ته مونږ ډېر ضرورت لرو. د خلکو د عامه پوهاوي یو مهمه مسله ده. په افغانستان کې اوس یو لوی پرمختګ دا ده چې نوی نسلونه تحصیل کرده باسواد دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هلې خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
دا واده دی اونۍ تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس درته پام کوه ونیس پروگرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو لیخنین پلرزانو او د چرګوړي د یخنی ګرم ګرم ګلاس ته خوخ او خندان واوریدونکو، راورسېده په یوه لاس کې چرګوړی او په بل لاس کې د سوپ یعنی شوروا دیګ ګوړی، ګورګین مرچکی بریانی ارمانی سوزانی. دا څه دي؟ ګیس خوشته نه؟ سلندر خالی ده؟ څنګه به پخیږي؟ هی څنګه به پخیږي؟ هر څنګه به پخیږي؟ دا ملک نه پرسان پکې یو شی نه ملاویږي. او څنګه به پخیږي؟ هر څنګه به پخیږي؟ دا خېټه می شوروا ته یاره څه سخته تخنیږي. اوی څنګه به پخیږي؟ هر څنګه به پخیږي؟ همدغه سوال دی د ملک نه پرسان په هر کور کې. څنګه به پخیږي؟ څنګه به ګرمیږي؟ څنګه به سمیږي؟ او یاره څنګه بس همیگی؟ جواب ده هیچ اثر نشتا، ده بجلی جواب دواب ده اثر نشتا، ده گیس جواب ده میا اثر نشتا، ده بهر ده جنگ او جگڑی جواب ده ملا اثر نشتا، او ده اندر ده جنگ جواب ده بی بی او بابا اثر نشتا. خلق لی ونی شول ځکه چې د یوې خبرې جواب نه ستا سره شته او نه زما سره. ځکه نو په داسې حالاتو کې یا خو جنګیالیان پیدا کیږي یا لیونیان. او که چوک لک کمزور وی یا ستری وی نه جنگ کولی شی نه لیونتوب نو ده هغه نه بیا شاعران جوړ شي. خو معلومی که داسی چه ده شاعرانو و شاعره تا و ده سندرغارو و موسیقاره تا هم نن سبا خلق غوگ ننیسی که نیسی نو هم غوگون پا دوارو لازونو نیسی او ترین تختی زکه چه خلق لأول نه پا غمو اختا او بیزاره دی. دوی چه راشی دوی هم ده غم خبری شروع کی زکه نونن مونگ ستوریو ترا غخته ده پریشان خان مجبور سیب چه ده چلورو کتابونو مصنف ده ده و کتاب نومیده زاو زما مجبور بی بی ده دویم کتاب نومیده ده کدوگانو کله ده دریم کتاب نومیده ده چاپیر او ده گنجه یتیم سر او ده بل کتاب نومیده سر ده خیتی نکربان. نو که نور اوری او کنه مونگ بده ده خبری ده زل پاگو او ده سگو پس پاگمو اورو ده تاسو او تو تکو.
دنیا لزم کلاره اوس خطل پر اسمان خو زما دا فرموله دا سر لخیتی نه قربان. ماستر گی پټی کړي غلې ناست لکه اولو ساپیری لتی خورما ور سره درانه سکان.
اوهو تا مونگ دل تا انترویو لرا بللی او تا شایری را لشروع کړه.
بس تو تا کوز تا تر دی چوکو چوکو سترگو دری سلور زلی و گرزم آمدو شو. تا تا خو خم علومه دا چی پا شاعر آمدوشی اغا بیا بریک نشی و حلی. نوما ویلی دنیا لزمکی لارا اوس خطلی پا آسمان خو زما دا فرموله دا سر لخیتی نا قربان. او دویم شیر ده دندگیر ترکتریم پا هی سر نخلاس اوما دندگیر ترکتریم پا هی سر نخلاس اوما دزمکی پا سر نپریگدم تر برونا عزیزان.
نه دا مونگ دمزکی پا سر طول پریگدو خپل عزیزان تربوران پا آرام او پا قرار ولی نپریگدو.
گورستا سنام دا شاپیرو
او زمان نام شاپیرو نه دا تو تکو دا.
مونگ شایرانیو عاشق مزاج او نازک مزاج خلگیو تو تکو دا کپستکو هر یو شاپیرو را تا معلومی کی.
اوهو دا د تربورانو او د عزیزانو خبره کوله تاسو ولی دا پا کلاره او آرامه نپریگده؟
پیغور تو تکو پیغور گورا پیرنگه که زمونگ نورانده لارشی مونگ تا سوک پیغور نراکی روسای او فرانسوی که ترکی اوکی زمونگ پرابلم نده. امریکان او جرمنه کس پوگمه تازی که مریخ تا زمونگ پیسه کار. ها البته زما تربور او عزیز که پا مخلارو ترقی وکړه نو پیغور با ما تا جوریگی. آو
څنګه پیغور؟
های های تو تکو تا خبره نه تربور که دی لسایکل نه پا موتر سایکل شو لجارجیس نه پا بخمل شو لدالو نه پا شوروا شو لرکشی نه پا گاڑی کشو نو اول با ما تا پا بریتو لاسو نه تیروی.
تا دارا تا اوایا چستا سو چلور کتابونا چاپ شیوی دی چوم را خرد شول؟
الحمدلله طول خرد شول.
چوایا دا پختو کتابونا خرد شول؟ اخا چو کسانو ولوستل؟
نه تا غلط پویشوی دلوستلو دا پار ندی خرد شیوی کنه.
نو بیاسه دا پار خرد شول؟
سوایم تو تکو
ای تا جاره ولی مرا
پرون می پا گوڑه واقعستی تا تا خو معلومه دا چی دا شاعر غریب خوراک با دی بی قدر زمانه کی یا خو پا گوڑه وی او یا بیا پتاتی.
آو دا خو دا آخانو بیا
های 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 پا گوڑه چی می او خوڑلی پا کاغذ باندی داسی شناخته شناخته آکسو چی پا غور می ارتو کتل آغازو ما بیا چی سو کدام لارما دا جلی بیو دکانو دا جلیبیو پا دکان که هم زما کتابونه پراتو نور خو نور تا نور والا هم گرمی گرمی روته زما پا کتابونو کی خرسوله نو کم قوم چې د شاعرۍ په کتابونو کې پکوړې او جلیبې خرڅوي دا غجیبې د شاعر به څه قدر او قیمت وي تاسو خپله ښه پوهېږي.
نو دا قوم خو به تاسو پوهوئ دا شاعران د څه دپاره دي؟
غنی خان بابا وایي توتکو ویلی خو یې څه بل څه و د ده نه په معذرت زه به یې لږ شانتې سنسر شده کمه. وی قمیص د پختون سیری باچا خان ورلګیندې وی قمیص د پختون سیری باچا خان ورلګیندې وی ګاندی لیونی شوی دی ساندا ته سرندې وی. نو چې غنی خان رنګ عظیم شاعر لا هم دې قوم ته لاسونه پورته کړي دي مونږ دا د تړو شاعران به څه ورته ووایو او څه به یې پوه کړو.
د دې مطلب خو دا شو چې ستاسو کتابونه هیڅوک هم نه وایي.
چې د چا پښتو زده وي توتکو نو به یې ووایي. سرکاري سکولونه په کیا کرتا کی خبرې کوي او په انګریزي میډیم کې ټول ګډ مارننګ والا شول چې په پښتو کې لیک لوست نه وي څوک د پښتو کتاب ویلی شي؟ لکه سرنګه چې پښتون په خپله د ټوپکو او توتکو دپاره استعمالیږي جبه به یې هم د پکوړو او جلیبو په کار راځي. نو او بابا نه دی ویلي څوک چې خپله جبه ورکه کي هغه ورک شي او چاته چې خپله جبه سپکه شي هغه سپک شي. مونږ خپله جبه خپله ورکه کړه. پخوا به خلکو ویل پټان که ایک زبانه اوس زمونږ د دکاندارانو څو جبې شوې. پښتو در سره وکي چې سبا به دا کار کیږي کال تیر شي خو هغه کار لا نه وي شوی. پور به د درو ورځو دپاره درنوالي او بیا به دی مختوي او ته به په پسې.
ای پریشان مجبور صیب ته اوس دا خبرې پرېږده یو ښه شعر راته ووایا.
فی الحال خو داسې تازه شعر نه لرم یو فلمی قطه درته وړاندې کوم.
ای مجبور صیب ستا په شاعرۍ کې دا فلمی قطه بیا د کومه راله؟
ای بیوقوفي نو چې کتابونه نه خرڅېږي مشاعرې نه کیږي نو بیا خو مجبوري ده چې مجبور به ځي او د پښتو فلمانو سندرې به لیکي هلته کم از کم یو ګوله روټۍ یو غړپ.
مجبور صیب غړپ؟
او نو یو غړپ اوبه په بوتل کې ملاوېږي کنه؟
او هو ته مجبور سه وسه یو شعر راته ووایه.
نو شعر دا دی د پښتو فلمانو جنکۍ خو تا ته معلومې دي چې تر پنځوسو کالو یې عمر کم نه وي او تر یو سل پنځوسو یې وزن کم نه وي. نو ما دا گانه پې جوړه کړې ده.
ارشاد
سلور فوټه اوږده ده او سلور فوټه چوړه ده چوړه ده بورې ده د جوارو یا ډبل بیډ بستره ده بستره ده بستره ده. او دا بل مصره مې بیا د پښتو د فلمانو هیرو دپاره جوړه کړې ده.
ارشاد
کیټه بهر لپتلانه او په پسې د پهلوان وي پېته کاله یې عمر زړېدلې غوندې ځوان وي. هو ځوان وي اته نه ګانې وي او له پاسخه باران وي جینې لکه میخې او دوی خپله سانډاګان وي سانډاګان وي لزانه جوړ کړي کترینا او شاهرخ خان وي.
او چپ کماړه و مو دې شرمولو
تا بیا مونږ شرمولو.
یاره دې سړي خو په دې خپله شاعري وشرمولو او د یوې ټکې کړلو. دا خو ښه دی چې هغه د ټرکانو او رکشو شاته شاعري یې نه دي بیان کړي. یار مې نادان ده نه پوهېږي زه ډرایور یم په یاره یې پوهومه. د ډرایور ژوندون ډېر ګران دی یا اسکیډنټ دی یا د ټرافیک والا چالان دی. د ډرایورو یاري مه کړه تا به مین کې دوی به په منډۍ کې ټرماټر رالوډوینه. د ډرایور څه زندگی ده ګیر یې په لاس کې خپل د کور په سوچ کې وینه. نو راشئ چې ورسو سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن ده چې هلته دا وخت څوک دی او که څوک ده.
بل څوک کېدی شم ګورګین جانا نوم مې خوش مزاج خان دی غوړه جبه مې هتیار دی ځکه خو مې هر څوک یار دی. نو را اوهی زنګ او ځکه د نوي وخت د تقاضو سره سمې د پرمختګ لارې چاري او ډنګ ډنګ
خوش مزاج خان سیب و خوش مزاج خیم سیب دو لورز کار کوم شل شل روٹی پخوم غواگانی ساتم دری دری شیونا پخوم بیا هم ایت سوکرانا خوشحال ندی
دو غوڑو استعمال شروع کا وڑی
د غړو استعمال خو ډیر کوم خو بیا هم څوک زما د لاس هنډي نه خوښوي
بېوقوفي د هغو غړو خبره نه کوم چې په هنډي یا په پراټو کې استعمالیږي د هغه نه خو بلډ پریشر پورته کیږي او جنګونه جګړې نورې ډیریږي
نو بیا د کومو غړو خبره کوي
مکھن بازی غوڑ مالی پا جب آو خبرو کی غوڑ پیدا کا خواخی توا وی یادی تا سمر خائستا و زوان ای دا کلی خزویل چی تا خزما کش دا خوری سڑی توای آدم خانی کتورو ارتوای سپینکا کیا کدنگرو ارتوای پوستا کیا غوڑ لگوا جون تی روا هاو پام کوا چی روی تا روی نوائی او دیب تا دیبو نوائی هاو پام کوا پام غوڑ مالی زند